په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. افغان چارواکي وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د بیلاروس پر نوي حالاتو به مو هم خبر کړو. پاتره پرونه به ورسته معرفي کول. لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه پیل کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبرې پیل کړي. او ایران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د خبرونو تفصیل. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین ضیا د دغو پوځي تمریناتو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د دې خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مقابلې وړتیا لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت د نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامحه کوو.
پس پین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د زمری په نهمه وروسته لاغه نشته وسو چې پاکستانی سرتیرو پر هغه پاریدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانستو غوښتنه کوله. په دې نشته کې د افغان چارواکو په وینا شپاړس ملکی افغانان مړه او اتیا نور ټپیانسول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او د پکتیا په ځاځیاري او بولسوالیو کې هم چې له پاکستان سره سرحد لري جمعه او شنبه پوځي نندارې او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته دي بین الافغاني خبري پیل کړي. هغه دا خبره یک شنبه نه وخت په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلی چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت دا څرګندونې کړې چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالب بندیانو خلاصون و لږ نور هم ځنډ نه سوی. ځینو بهرنیو هیوادونو لکه آسترالیا او فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې د طالبانډیانو له ډلې دي هغه بندیان نه خوشی کوي چې د دوی عسکر وروجل دي. ظاهرا هم دا چاره د دې لامل سوی چې د څلور سوال انجمنو بندیانو له ډلې یوازې اتیاتنه خوشی سي او ورسته لاغه د پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې پراته خندونه هواروي او په کار دي چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سوله ییز او پرمختللي افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. اغلی دیبورا لاینز پرون په ارګمانۍ کې د ځوانانو د نړیواله ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره یاده کړه. میرمن لاینز ویلی ویاړي چې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغان ځوانانو تر څنګ ولاړه ده. د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو ولسمشر اشرف غني څو ورځې وروسته دا ورځ په ارګ کې ولمانځله. تهران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله په دولتي رسنیو کې ویل سوي چې وایي امریکایان ښه پوهیږي چې د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم غیر قانوني دی او له همدې کبله په مطلق ډول د منلو نه دی. دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر یوې ویاندې هم د اګست په شپاړسم ویلی لاغه وخت چې واشنگتن د ایران لاټومي تړون ووت نو په رسمي ډول د دې تړون یو برخوال نه ګڼل کیږي. د اسرائیل او عربي متحده اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقه وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پایل غوښتي. د اسرائیل او متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټیک او تجارتي اړیکو پایل د ګڼو لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د فرانسې لخوا وستایل سو. د ملګرتیا بیا اول د فرانسې او وروسته د ایران، ترکیه او ځینو نورو توند غبرګونونه هم پارولې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د فلسطین د خپلواکۍ ادارې له مشر محمود عباس سره تر خبرو وروسته په ټویټر لیکلي، د فلسطینیانو مشر ته ویلي چې په منځني ختیځ کې سولې ته ژمن دی. د ماکرون په خبره د منځني ختیځ د لانجې عادلانه حل ته درسېدو په هدف د خبرو بیا پیل او نړیوالو قوانینو ته درناوی له لومړیتوبونه دی. او د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس په خطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلې دي او د شپې لخوا یې د ماسکونو کارول جبري کړي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس به نن دوشنبه د ماښام له شپږو په عامه ځایونو کې خلک له ماسک پرته تګ راتګ ونیسي کړی. د فرمان له مخې د شپې او نڅا کلبونه هم د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. ایتالیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ګڼ کسان د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونه په پاته برخه کې دغه مطالب لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وایي حکومت هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبانو له خلاصون سره مخالفت کوي.
د بعضو هیوادونو لکه فرانسا یا همدا استرالیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې بغاور کیږي، دوی سره په دې باندې بحث کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی.
په ننګرهار کې به مو د خپلواکۍ د 101 میکلیزې د لمانځلو لپاره پر تیاریانو خبر کړو. د ننګرهار د ولیوان اتاولا خو ګڼي وایي
سکال هڅه کیږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ولمانځل شي.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد څه باندې 200 زره اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي چې د مخالفینو بې ساري شمیرې جوړ کړ. په دوه هم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلاټ کې او تاسو د ورکو ځانو پروګرام هم اوریدلای شئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې خندونه به هوار سي او بین الافغاني خبرې به ژر پیل سي. استرالیا او فرانسې د پاته 360 تنه بندیانو طالب بندیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت کړي چې د دوی په خبره د دوی عسكر وروجل دي. سفیو لاستانکزه په دې اړه راپور لري.
د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې یو نوی معنی رامنځته شوی چې حکومت وایي د حل په لټه کې ده. فرانسې او استرالیا له امریکا او افغان حکومت غوښتي هغه طالب زندانیان خوشی نه کړي چې د دوی عسکري وروژلې دي. د یادو هیوادونو اندېښنو او ټینګار ظاهرا افغان حکومت د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په پروسه کې ټاکنه کړه. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ملاحظاتو په سبب د بندیانو د خلاصون بهیر لزان سره مخ شوه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی بیا ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې د اوسنی خند د حل لپاره هڅه کیږي.
د بازي وادونو لکه فرانسې یا همدا استرالیا یا ناروې نور هغه وادونو د دوی په باس باندې بغاور کیږي، دوی سره په دې باندې باس کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی چې بل اخر مر بین الافغاني مذاکرات ورسیږي او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیګه کښو چې واقعا هم د افغانانو ته ضرورت وي.
خغلی فضلی وویل دوشنبه بعد طالب بندیانو د خلاصون پروسه لسره ونیول شي او تمده یو شمیر بندیان چې د شمیر ونه خود خوشی شي. هغه وویل د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم اکثر غړو د قطر ویزې ترلاسه کړي او پوره چمتووالی لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت شنبه په یو اعلامیه کې ویلي د فرانسوي ادباو وژونکي د دوی په خبره ترهګر بندیان باید خوشی نشي او دا چې دا بندیان د خلاصیدونکو په لیست کې دي دوی اندېښمن کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیره اونۍ وویل د دریو استرالیایي سرتیرو د وژونکي بندي حکمت الله له خوشي کولو سره کلک مخالفت لري او دا موضوع یې له امریکا سره شریکه کړي چې دغه بندي د خلاصون مخه ونیسي. حکمت الله چې د افغان پوز پولیکو کې په 2012 کال کې درې آسترالیي سرتیري په ډزو وژلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره په یو آنلاین غونډه کې ویلي وو د آسترالیا په دې غوښتنه غور کوي. موږ د آسترالیانو په غوښتنه باندې تمرکز لرو. د قربانیانو له فامیل سره غمشریکي ښیو او ما کلونه مخکې ورسره خبرې کړې وې. دا یو ناوړه عمل وو او ګورو چې څنګه یې حل کولی شو. د شخړو د هواري او سولې د مطالعاتو متخصص مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل اوسنۍ معنی باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
فکر کوم ضرورت برای
اوس ډیپلوماټیکو اړیکو او بحثونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې لازم ده چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت د فرانسې له حکومت سره تیرې تجربې ته په کتو په تماس کې شي او دا په ټپه ولاړ حالت چې رامنځته شوی ده هوار کړي.
یک جنجال کې صورت گرفته ایر از بین ببرن.
فرانسې یو وخت د حزب اسلامي د ځینو بندیانو له خلاصون او له تور لسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو په وړاندې هم مخالفت درلود. طالبانو د خپل 400 بندیانو په خلاصون وار وار ټینګار کړی او ورستۍ ځلې پرون د ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې رد کړې چې ویلیو دغه 400 بندیان د نړۍ امنیت ته ګواښتي. د ډلې ویلي همدا چې پاتې طالب بندیان خوشی شي بین الافغاني خبرې کوي.
د سولې پروسې پر ځنډن کې دوم راپور واورید. د پات طالبانو د خلاصون پروسه بل سره پایل سي څو بین الافغاني خبرو ته لار هوارسي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی د خبره بیګا ازادي رادیو ته په یو مرکه کې وکړه. دا ورسته لغه چې د راپورونو پر اساس د فرانسې او استرالیا تر ټینګار وروسته د لنجمنو طالبانو د خلاصون پروسه ځنډول سبب سفیر الله ستنګزیل شغلی فضلی سره مرکه کړي او دا پوښتنه یې ورڅخه کړي چې حکومت څنګه اوسنۍ پټه په ولاړ حالت ماتولای سي.
تیر دوی ورځې مخکې هم اتیا کس د طالبانو بندیان د مختلفو مابسونو نه آزاد شول. نو د دوشنبې په ورځ به هم دغه نړۍ انشاءالله ادامه لري، خو تعداد یې اوس نشو ویلی چې 50 کسه 60 کسه څنګه چې تعهد شوی وو او همدغسې ولسمشر فرمان ورکړی وو هغه به عملي کېږي. او د دې سره د مذاکراتي پلاوي تقریبا د اکثریت غړو ویزې هم تکمیل شوي دي، هغه هم خل آمدګي نیسي بین الافغاني مذاکرات ته، انشاءالله په دې کې ستونزه نشته.
استرالیا صدر اعظم ویلي وو چې ځینو طالبانو زموږ درې عسکر وژلي دي، همدارنګه فرانسې بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو. له دغو ټولو سره سره او اخوا ولسمشر هم ویلي وو چې د استرالیا په خبرو باندې بغاور کیږي، یعنی فکر نه کوي دا د کومه معنی ایجاد کړي د حکومت تصمیم ټاکنه کوي که څنګه؟
د دې ټولو بندیانو د سی ام مخکې مخکې د افغانستان د حکومت د خواسه، یعنی خصوصا د قضایي ارګانونو د خواسه څېړل شوي وه. تاسو ته معلومه ده چې دا په جنګ کې نیول شوي د جنګي اسیران دي، نو خامخا په جنګ دا شان راځي، هم بهرني عسکر وژل شوي دي، هم افغانان وژل شوي دي. خو بالاخره پرېکړه په دې سوې ده چې تر بندیان به خلاصېږي بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. د بعضې هیوادونو لکه فرانسه یا همداسې استرلیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي، د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکراتو ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا ځینې خاص معنی خو نشته، ځکه چې باید په 13 باندې د تاسو د تیرو خبرو په اساس باندې پیل شوی وای دغه خبرې؟
بالکل، موږ ویلي وو چې 13 او 14 د اګست پورې به امیدواري زیاته وه چې خبرې شروع شي، خو لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې دا یو ډېره غټه پروسه ده او درنه پروسه ده، وخت نا وخت دغه وړې وړې ستونزې منځته راځي. خو موږ اراده هم دا شی ده چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات زو او خپل تعهد به پوره کړو، او د طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې کې نور باندې راپیدا نه کړي، ځکه د ټولافغان همدا ته انتظار ده چې ژر د ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي او بالاخره موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.15 په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي. ورزو ننګرهار ته چیرې چې ډیری خلک د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل یوې کلیزې د لمانځنې په چمتووالي بوخت دي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته چې د زمري میاشتې 28مه ده لا وخت پاتې دی، خو د ننګرهار ګڼ شمېر اوسېدونکي سرلوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره له نیول سوي چمتووالي ننداره کوي. په دې اړه نور تفصیل سهار ګل امیر ځای راکوي.
په ټول افغانستان کې خو په ځنګړي ډول ننګرهار کې په دې وروستیو او کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځنې دود مخ په ډیری دود او ځایي خلک په خوښۍ او وطنونو منځي. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره د نیول شوي چمتووالي ننداره کوي.
زه احسان الله پاچا د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه ورځ چې کوم دی په کال کې یوه دفعه راځي او باید دغه ورځ زموږ نه همداسې تیره نه شي. دغه ورځ باید موږ تاسو ټول ولمانځو، هر یو په خپل ګاډي باندې یو یو بیرغ دا په ځان باندې یو فرض وګرځوئ، د دې له خاطره چې موږ خپل وطن سره یوه ډېره زیاته مینه، دومره مینه لکه یو ماشوم چې د خپلې مور سره دومره مینه لري، همدغومره مینه، یوه لیونۍ مینه باید ټول ځوانان دغه وطن سره دغه بیرغ سره ولري.
دا په داسې حال کې د چیلو تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې لپاره د جلال آباد ښار یو شمېر لوی واټونه، څلور لارې او ځینې تفریح ځایونه د افغانستان په ملي بیرغونو پوښل شوي او رنګه ګروپونه او د شاه غازی امان الله خان انځورونه پکې نصب شوي دي. بلخوا د جلال آباد ښار یو تن هټیوال چې په دغه ښار کې د افغانستان له ملي بیرغ جوړ شوي لباسونه او ځینې نور توکي پلوري وایي چې سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر بازار تود دی.
زما نوم فضل حق دی. نو سږ الحمدلله موږ سږ حالات ګورو کنه، ماشاءالله موږ مشران ګورو، کشران ګورو، واړه غټان ګورو، ټول د وطن د مینې له احساسه کنه لګیا دی، را روان دی، د وطن د بیرغ نه جوړ شوي تسبیح اخلي،
بل خوا د ننګرهار ولایتي مسولین هم وایي چې د دغه ورځې د خین منځنې لپاره تیاریاں روان دي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل
سکال هڅه کیږي چې د نور کلونو په توفیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي. همدا مهال د جلال آباد ښار په نهګون ناحیو کې او د ولایت په دوه ولسوالیو کې د ملي بیرغ د سیمو پوښل او بیرغ پورته کول، همدارز د شاه غازی امان الله خان د قصونو زړول او د غازی امان الله خان
د زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اعلان ورځ ده چې له نن څخه پوره یو سل یو کال وړاندې امان الله خان له انګریزانو څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته وکړ.
په تخار ولایت کې بیا د ځنګلونو د وهلو اندېښنې زیاتې سوې دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو له لورې طبیعي ځنګلونه وهل کېږي. دوی وایي په وار وارې دغه ستونزه د تخار له چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه ورته پام نه دی سوی. اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طبیعي ځنګلونو په وهلو کې سیمه ییز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وکلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 25 سلنه طبي ځنګلونه وکل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې وسی وایي چې د طبي ځنګلونو وکلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تدایو کې تقریبا 80% ځنګلونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چونچو هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې. نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند هم له تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړل.
د طبي ځنګلونو وښلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده، هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته راوګرځوله. ځنګلونو ته تر یو حده پورې د مخالفانو له لورې زیان رسېدلی، خو په کومو سیمو کې چې دولتي ځواکونه موجود دي هلته هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلونه ووهي. موږ په سیمه کې د طبي زیرمو او د ځنګلونو د ساتلو په خاطر ځانګړې کمیټې جوړې کړي او په سیمه کې د ځنګلونو له وهلو څخه مخنیوی کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د تخار د درقد ټاپوی د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې د امرو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طبي کرښې په توګه پیژندل شوی. دغه سیمه طبي ځنګلونو پوښلې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستان وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس بل سالم محمد صالح خبرو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپل پرونی غړې کې د سولې د بین الافغاني مذاکرو پر برخلیک او د حکومت د مرکزی هیات د غړي فوزیه کوفي پر ټپی کېدو لیکنه خبره کړې ده. فوزیه کوفي تیره جمعه د پروان کابل پر لار په کلکن سیمه کې د ناڅرګندو کسانو په ډزو برسیرنه چپی سوه. د ورځپاڼې په لیکنه فوزیه کوفي د حکومت د 21 کسیز مرکزی هیات غړي ده چې له طالبانو سره به د سولې پر روانو بین الافغاني مذاکرو کې برخه اخلي. د لیکوال په باور که څه هم وسلولو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اړوندو وسلولو پر دولتي اشخاصو خپلو حملو ته دوام ورکړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې پر فوزیه کوفي په حمله کې د دوی ډله لاس نه لري. د ګارډین په لیکنه د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان د دې پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو خبره کړې، خو د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په لیکنې کې د طالبانو او امریکا موافقې ته هم اشاره شوې چې له مخې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو د غرض د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. هندي رسنۍ بزنس ورلد د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني افراطي ډلې لشکرې طیبه د 15 غړیو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وینا یې د دې ډلې دوه مهم قومندانان هم په وژل سو کې شامل دي. د هندي خبرونې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې دا پاکستانی وسلوال د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره په نښته کې د یک شنبه په شپه وژل سوي دي. په دانګام ولسوالۍ کې د لشکرې طیبه د وژل سو قومندانانو نومونه پاچا خان او اختر بلل سوي دي. د خبرونې په وینا د لشکرې طیبه ډلې دا وسلوال چې په دانګام کې ځای پر ځای سوي وو پر افغان امنیتي پوستو بریدونه پلانول. پاکستان سمدلاسه د دغو ادعاو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تر 6000 زیات پاکستانی وسلوال فعال دي.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د بیلاروس په پلازمینه منسکی د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. پرونی مظاهره چې تر سره کوونکو یې د ګډونوالو شمیر 2 لک بللې د بیلاروس په تاریخ کې به ساره بلل سوی. سفی ولستانګزی په دې اړه راپور شمتو کړی چې د مظاهره په ژغ پلیږي.
د منسک خار عمومي او اصلي واټونه له مظاهره جانو ډاکو. یک شنبه په پراخ مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 2 لک تنه خودل شوی، هغه څه چې د بیلاروس په تاریخ کې بي ساري بلل کیږي. ټولو په یو خوله له واکه د الکساندر لوکاشینکا په ګوښتلو ټینګار کاوه. الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال رئیس د بیلاروس ولسمشر دی او وروستی واري د اگست په 9 د دغه هیواد ولسمشري ټاکنې په اکثریت وګټلې. د لوکاشینکا دی بریا خلک او د هغه مخالفانو پارول او له هغه اول ورځې دا د چباندې یو اونې مظاهره رواني کړي. پرونې پراخ مظاهره ته د بلاروس د مخالف ګوند مشر ماریا کلاشیناکوا چې له ډیر وخت ولسمشر لوکاشینکا د بیواک کېدو په لټه کې ده خبري وکړي.
پښ پګو ویشتو کلونو کې اول وار دی چې موږ او تاسو حس کوو یو آزاد اروپایي ملت یو. په ګډه بعد موږ بریالي شو. زموږ غوښتنه دا ده چې په خوانی ولسمشر باید استعفا وکړي.
د الکساندر لوکاشینکا په دوره کې هیڅ ټاکنې شفاف نه دي بلل شوې. د اگست د 9 په ټاکنو کې روسا له هغه چې لوکاشینکا په اکثر رایو بریالی اعلان شو، سیاله سویتلانا تخانوفسکایا وویل په اصل کې انتخابات دی ګټلی، خو لوکاشینکا په درغلي او ځان ولسمشر کړ. هغه ځان لیتوانیا ته ورسوه او له هغه غزای په خپل خلکو غږ وکړ چې پراخ مظاهره وکړي. اخو د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون خپل پلویانو ته ویل د ناتو ټانکونه بلاروس ته نږدې درول شوی او غواړي دغه هیواد له سره ټاکنی وکړي، هغه کار چې دی به اجازه ورنکړي. ګرانو ملګرو، ما دلته نه راغوښتي چې له ما دفاع وکړي. تاسو په 15 کلونو کې اول وار د خپل هیواد، د خپل خپلواکۍ، خپلو کورنیو، د ژوند ملګرو، خویندو او بچیانو لپاره دلته راغلي. ناتو د لوکاشینکا ایداوی چې ګواکې دا تړون پوځي مداخله نیت لري او یا د بلاروس په سرحدونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي رد کړه. اخو د روسي جمهوریت ریاست کرملین ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره ټلیفوني غږیدلې او ورته ویلي دي چې روسیا حاضر ده چې بلاروس له بهرني فشار سره مخ وي، د پوځي تړون په اساس مرسته ورسره وکړي. دا د پوتین او لوکاشینکا دویمه ټلیفوني اړیکه وه چې پرستیو څو ورځو کې نیولې. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو په خبرګون په پراخ مظاهرو کې شاوخوا وزارتونه نیول شوي، سلګونه مظاهرچیان ټپیان شوي او د پولیسو لخوا د زور زیاتی په نتیجه کې لکتر لګه دوه مظاهرچیان وژل شوي هم دي. کوم مظاهرچیان چې برتر خوشی شوي هم دي په بند کې د پولیسو له بد چلند او وهل ټکولو شکایت لري. نړیوال ټولنې په تیر بیا اروپایي ټولنې د بلاروس په وضعیت باندې تیر جمعه فوق العاده غونډه جوړ کړه او ټینګاري وکړ چې د بلاروس په چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پولند ته په سفر کې له بلاروس غوښتي چې له مدني ټولنو او خلکو سره د تعامل وکړي.
او یو بل راپور مو په روزګان کې له پوځي جامو سره د شوزو د لیوالتیا په اړه دی. په روزګان ولایت کې د پوځي رنګ جامې مشهورې سوي دي او اغوستون کې شوز یو انجونې دي. د ترنکوټ دکانداران وایي تر ډیره کلیوالي میرمنې ورڅخه دا رنګ جامې اخلي او خوشوي. دا چې علت یې څه دی له شریف الله شرافت نه وایو.
په جګړه ځپلې روزګان کې د افغان پوځیانو سره د کلیوالو میرمنو بیساری مینه.
موږ ته پوځي ډاله شخوان راکړه د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو.
دا څنګه غوټی ده؟ د اورزګان ولایت اوسیدونکو څنګه غوټی یو لهغه میرمنو څخه دي چې د پوځي په نوم جامع غوندي
و کومه د افغان سره مرسته
دي. د ځان لپاره څلور جوړی پوځي جامع پیریلی دا وای چې د افغان ملي اردو جامو ته ورته د پوځي په نوم د کالی د افغان پوځ د ملاتړ په هدف کوي.
او ما د جامع کړي د جامع ځکه د خون جاغون دي د پوزي جامع شخوندر کوي او موږ ته پوزي ډاله شخوندر کوي د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو ځکه موږ د پوزي جامع غوند ولا دي د چین اگست دي یار خور چې وینم اگست دي نو
دا پترین کوټ شار او شزینه مارکیټ کې د 25 کلن محیب الله د ټوکرانو پلورنځي ده. محیب الله په خپل دکان کې ټول شزینه ټوکران یا جامې پلوري او مشتریان یې هم ټول شزې دي. د محیب الله د دکان چپ لاسته د افغان ملي اردو د یونیفورم پرنګ شاوخوا 15 بستی ټوکران پراته دي چې په لیدو به یې سم دستي افغان ملي اردو ذهن ته راسي. محیب الله وایي د دکان ته په ورځ کې حتمن یوې یا درې شزې ورځي او دا پوځي ټوکر پیری.
دا پوزي ټکر چې دی دا یو کال دوا کې چې راغلی دی دا ډیر شجر راځي وړي دا د پوز رقم ټکر دی دا د رشي رقم ټکر دی د ورځې شجر راځي څلور پنځه شپږ کمیس وړي دا بیا دا کالی جن جوړي دا شنیان تیم جن جوړي دیم په خپل ځانو ته جن جوړي دا ست اول سر چرالی دوه نه نو تی وز دلته د غسل دا باب سلور ډیر وز د پخا په تلوس ډیر دا ټکر وز.
محیب الله وای د پوځي جامو د غټکور زیات شمیر هغه میرمنې هم اخلي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. شیما شاهین بیا داسې یوه ارزګانۍ مېرمنه ده چې نه یوازې پوځي جامې اغوندي بلکې غواړي پوځي سي، خو دا وایي کورنۍ اجازه نه ورکوي. د ارزګان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت